د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې په پاکستان کې د راوتلو سیلابونو او خلکو ته د اړولو ځاني او مالی توانونو په اړه وري د غراس پاکستان کې د راغلي سیاسي کړکې سره وجې د هیواد اقتصاد د اوختو زیانونو او په خیبر پښتونخوا کې د مذهبي لګکایو ته د ورپېخو امنیتي خطرونو په اړه رپورټونه درته لرو. د افغانستان د ولسمشرال انتخاباتو سره پر تړلو موضوعات د یو رپورټ تر څنګ ونې خبرونه ستونزې او سرکار هم درورو د خبرونې پیل خبرونه کوو. مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 130 ته رسیدلی. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ امنیه قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره په یو ځانمرګي برید کې وژل سوی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د داعش وسلوالې ډلې پر ضد به د عملیاتو په اړه خپله تګلاره د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د سیلابونو اومزک شویدنې لامل د مړو شمېر 130 ته رسیدلې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د زیات باران لکبل کڅ هم په کشمیر او ګلګت بلتستان اغیزمن سوی، خو تر ټولو زیات زیان په پنجاب صوبه کې اوښته دي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سیلاب ځپلو د حالت تر لیدو وروسته د یکشنبې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې خبر اعلان وویل.
جو پاکستان کی ترقی جو برداشت دی وای پاکستان کی باران او سیلاب تباہی خبره کړي نو لبل خو د دې هوا ته دښمنان چې پاکستان پر مختګ نشي زغملای په احتجاجونو لاس پورې کړي. زه ولس غوړم چې دوی د دې ډول احتجاجونو اجازه ورنکړي او غیورتي.
وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستانی پاوز په ګډون یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي ادارو له سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. د وویل چې حکومت به د سیلاب له اغیزمنو هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. د افغانستان د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالمناف تیر شپه له خپلو دوو ساتونکو سره په یو ځانمرګي برید کې وژل سوی دی. دا ځانمرګي برید تیر شپه شاوخوا 9 بجې د ارغستان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ په ودانۍ کې سوی دی. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
د ارغستان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ تاکید نه ځانمرګي برید سوی دی. په ځانمرګي برید کې د ارغستان ولسوالۍ امنیه قومندان او ورسره دوه تنه سرتیري په شهادت رسېدلي دي. شپږ کسه نور زخمیان سوي دي چې په زخمیانو کې د څلور تنو حالت د ډاډ وړ ښودل سوی دي.
وسلوال طالبانو د دې پیشي پړه پر غاړه اخیستې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې داعش پر ضد عملیاتو په اړه به خپله تګلاره د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. ولسمشر باراک اوباما دا اعلان د یکشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې امریکا خپل هوایي بریدونه د عراق سنی میشتو سیمو ته هم وغځول. د دې بریدونو هدف د هغو اسلام پالو وسلوالو په نښه کول دي چې د انبار صوبې په حادثه نومي بند یې عراقي ځواکونه کلا بند کړي دي. د ولسمشر باراک اوباما ما د یک شنبه په ورځ ان بی سی ټلویزیون ته په امریکا کې ویل.
What I want people to understand though is that over the course of months
دای وای هغه څه چې زه غواړم خلک پرې پوه سي دا دي چې د څو میاشتو په ترڅ کې به موږ وکولای شو چې د داعش ډلې زور وبکړو او ورتیا په منظمه توګه کم کړو. موږ به هغه سیمه سره راتنګ کړو چې د دوی ترواک لاندې دی او په پای کې به دوی ته ماتې ورکړو. د انبار صوبې گورنر احد ال دولیمی په اگست کې ویلو چې د پادی صوبې کې د وسلوالو پر ضد د امریکایي مرستې غوښتنه کړې و. ټاکل شوی ده چې د عراق پارلمان نن د وزیر اعظم د نوماند ایدر البادی لخوا پر وړاندې سوی کابینه رای واچوي. دا پریکړه د عراق د پارلمان مشر سلیم الجبوری پرون اعلان کړه. د عراق د نوې کابینې جوړښت تر اوسه نه دی په ډاګه سوی. ایدر البادی د اګست پر 10 نیټه د تلونکي وزیر اعظم نوري المالکي پر ځای ونومول سو. نوري المالکي له هغه وروسته د دریم ځل لپاره د درېدو تر اراده تیر سو چې شیا سنی او کورد سیاستوالو رد کړ. هیدر البادی د سپتمبر تر 10 خپل حکومت منځوري ته وړاندې کوي. که داسې ونسو نو د عراق ولسمشر بیا پر ځای بل کس وزیر اعظم ته وټاکي. د امریکا د دفاع وزیر چکی ګل وایي چې په اوکراین د روس څرګند تیری د دې سبب سوی دی چې امریکا او جارجیا لا یو بل سره پوځي اړیکې تر پخوا ټینګې کړې. چکه ګل دا څرګندونه د یکشنبې په ورځ د جارجیا په پلازمینه تبلیسی کې له خپل کوربه سیال اراکلی الاسان نیا سره تر لیدو وروسته کړې ده. چکه ګل د سپتمبر پر څلورمه او پنځمه نیټه د برتانیا په ویلز کې تر سره سوي د ناټو سرمشریزه په دې لړ کې یو مهمه لاسته راوړنه وبلله چې جارجیا د نیټو برخه سي. د ویل چې امریکا به د ناټو په غړي جوړېدو کې د جارجیا مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خطرناکو او غیر زموارو ګامونو ته په کتو سره د جارجیا او ناټو ترمنځ ژورې اړیکې ډېرې مهمې دي. تمه کېږي چې اروپایي ټولنه به نن د روس پر ضد د بندیزونو څلورمه څپه هم عملي کړي. اروپایي ټولنه پر روس دا بندیزونه په اوکراین کې د دې هیواد د لاسوانې له کبله لګوي. د دې بندیزونو منظوري د اروپایي ټولنې مشرانو د سپتمبر پر پنځمه هغه مهال ورکړې و چې دوی د برتانیا په ویلز کې د ناټو د سرمشریزې لپاره راغونډ شوي و. د پریکړه له هغه څو ساعته وروسته مخې ته راغلی چې اوکراین او روس پلوه بلتون غوښتونکي د پنځه میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره پر اوبه اوربند سره سلا سو. د اوکراین په ختیځ کې سوي د شخړې کې د اټکل له مخې 2600 کسان وژل شوي دي. او د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په دې اړه پراخ ثبوتونه شته چې د اوکرایني حکومت پلو ملیشي او بلتون غوښتونکي ځواکونه دواړه د هیواد په ختیځ کې په جنګي جرمونو کې لاس لري. په لندن کې میشتي امنیسټي انټرنیشنل د یکشنبې په ورځ وویل چې دواړو غړو د ولسي خلکو د ژوند ارزښت له پامه غورځولی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په پاکستان په تیرا د هیواد په پنجاب صوبه کې راغلیو سیلابونو خلکو ته په پراخه کچه ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. بلخو د پاکستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاجي ناستو د هیواد د اقتصاد ته خورا زیات زیان رسولی دی. هم په اسلام آباد کې یو دکاندار د خپل کاروبار د خرابوالي له امله شکایت کوي چې وایي
کاروبار منه کیږي نه گاکونه راځي او نه خلک راځي تر ټول نقصان دی او سیزن ګران سول مطلب رسونه راځي نه.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې میشت یو سیک وایي په دې خار کې ورته ژوند کول ګران شوی دی.
ما د مور نن فهرم جړلې دي چې تاسو کاروبار د مزه نو سو پورې بنزو بچی دي کور دی خرچی دي.
او د ستونزې او سرکار د دیونه په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي بحران له وجې د خیبر پختونخوا سوات کاروندګرو ته د اوختیو زیانونو پاړه اوري.
ګوجرالی ته زمونږ ګاډی ته هغه بلاره کې دوه ورځې هلته ولاړو. هغه چې مارکیټ ته ورسېد 400-500 روپۍ باندې بشل دالو خرڅې دا هغه بس 150 روپۍ خرچ کړي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو ولنی رپورټ ته. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د توندو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شو تنانو شمیر 101 ته پورته شوی. د دې هیواد حکومتي چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو تر ټولو زیات زیان په پنجاب صوبه کشمیر او گلگت بلتستان کې خلکو ته اړولې دی. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یکشنبې پر ورځ یعنی پرون د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه. له بېکوره شو خلکو سره ولیدل او د مرستو ډاډ یې ورته ورکړ. په دې اړه تفصیل له پېښورا د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د دولتي چارواکو په وینا د تیر جمعې شپې راهیسې د پنجاب ایالت په مرکزي ښار لاهور او همدارس د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې د توندو بارانونو د ورېدو له امله سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه په دې ایالت کې 103، په کشمیر کې 26 او د دې هیواد په شمال ګلګت بلتستان کې 11 کسان وژل شوي، لسګونه نور ټپیان شوي او سخت مالي زیانونه اوراوختي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د وروستیو بارانونو له امله د پاکستان پنجاب ایالت تر ټولو زیات ځپل شوی چې له امله یې هلته اضطراري حالت اعلان شوی دی. په سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي چې وروستوي سیلابونو په دې هیواد کې سلګونه شخصي او دولتي ودانۍ رړنګې کړي چې له امله د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان اوښتی. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یکشنبې په ورځ د پنجاب ایالت سیلاب ځپلې سیمو ته سفر وکړ او له بېکوره شوو خلکو سره یې ولیدل. نوموړي په سیالکوټ کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې سیاسي بحران رامنځته شوی او اوس پرې دا طبیعي آفت هم راغی، نو دا به د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. نواز شریف همدارس پر خپلو مخالفو
مخالفو سیاسی گوندونو غږ کړ چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې د احتجاجونو لاس واخلي او د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د ګامونه پورته کړي. دی وایي په داسې حال کې چې له یوې خوا په پاکستان کې باران او سیلاب تباهي خپره کړې، نو له بلې خوا د دې هېواد هغه دښمنان چې د پاکستان پرمختګ نشي زغملی په احتجاجونو لاس پورې کړی. زه ولسه غواړم چې دوی ته د دې ډول احتجاجونو اجازه ورنه کړي او هغوی ورټي. هغه زیاته کړه چې د پاکستاني پوست په ګډون یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي مرستندویه ادارې د سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړي او ژمنه یې وکړه چې له بې کوره شوو خلکو نه به هېڅ ډول مرستې ونه سپموي. پاکستان په تېرو څلورو کلونو کې د سختو موسمي بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوی دی. په 2013 میلادي کال کې د بارانونو او سیلاب له امله شاوخوا 150 انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دغو بارانونو په ټول هېواد کې نږدې 1500 کسان اغېزمن کړل. همداراز د 2013 میلادي کال سیلابونه د پاکستان د تاریخ تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کېږي چې د خیبر پختونخوا په ګډون یې په پنجاب، سندھ او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان وژل او شاوخوا 25 میلیونه انسانان یې اغېزمن کړل چې یو ستر بشري ناورین یې رامنځته کړ او د دې هېواد اقتصاد ته ستر زیان واړاوه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجي ناستې نن په 26 ورځ هم دوام لري. حکومت وایي د دې احتجاجي ناستو له وجې د ډالر په مقابله کې د پاکستان روپۍ ارزښت کم شوی او دا چې د هیواد اقتصاد ته د پام وړ اندازه نقصان رسیدلی دی. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ګوندونو مشران د نواز شریف نه غوښتنه کوي چې خپل چوکۍ څخه د استعفا ورکړي او اسمبلی دې هم ماته کړي. بلخوا حکومت دریز لري چې د روانو درنو لوجې ملک ته په معاشي توګه ډیر زیان رسیدلې دي. د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اسحاق ډار مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې د دې درنو لوجې معیشت ته ډیر نقصان رسیدلې دي.
پاکستان اس وخت نقصانات کا سامنا کر رہا ہے معاشی.
پاکستان دا وخت معاشي نقصان سره مخ دی او په تیرو 14 میاشتو کې په معاشي لحاظ سره چې زمونږ ملک کم لګ ډیر پرمختګ کړی و د دې درنو په وجه په هغه هم بد اغیز پرې وته دي. تر دې وخته زمونږ معیشت ته 520 روپۍ نیخ په نیغه نقصان رسیدلې دي. د ډالر په قدر کې اضافه له وجې په پاکستان د قرضې بوج سیوا شوې دي. سټاک مارکیټ د غیر یقیني صورت حال سره مخ دی. دې نه علاوه د یو شمېر ملکونو مشرانو د پاکستان دورې منسوخ کړي دي. نو زه دا وایم چې دا درنې په یو حواله سره هم د پاکستان په ګټه نه دي.
د درنو کې یو طرف ته په ملکی او نړیوال کچ د پاکستان معیشت اغیزمن کړی دی، نو بل طرف ته په مقامی کچ په تاجرانو او کاروباری ورورولۍ هم بد اثر غورځولی دی. یو ډیلر محمد منصور وایي
بہت اثر پڑا ہے اس میں، بہت نقصان ہے آج بل
د دې درنو په موږ ډیر اثر پریوته دی او ډیر نقصان زمون کیږي او موږ دا وایو چې دا معاملہ زر تر زر ختم شي. نو خدا زکه چې موږ ډیر پریشانې سره مخ یو، سامان را سره ډیر پروت دی خو ګاک نشته. نو موږ حکومت او عمران خان ته خواست کوو چې دا معاملہ دی زر تر زر خپل انجام ته ورسوي چې زمون روزګار روان شي.
بل پلو د اسلام آباد یو دکاندار محمد زمان د درنو په حق لوایي
موږ دلته کاروبار ټول ډیسټرب شوی دا ځکه چې د رول وجنه چې کوم د کسان راغلي دي ټول باندې فرق اچولی دی. موږ کاروبار مونږ کیږي نه گاکونه راځي او نه خلک راځي تا ټول نقصان نقصان دی او سیزونه ګران سره مطلب رستونه راځي نه. لہذا په کار دا چې خدا پاک دا درنې ختم کی او خدا پاک چې کوم د خیر پکې جوړ کړي چې موږ د پر ډېر مسلې مسایل جوړ کړي دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو کارپو نثار احمد وایي چې سرمایه کاران د غیر یقیني صورتحال په وجه وړاندې نه په پاکستان کې د سرمایه کارۍ نه ډډه کوي، نو حکومت له پکار دي چې دا حالات ښه کړي.
تر سوچې پاکستان کې ښه حکومت نه وي راغلی که هر پارټي په اقتدار کې وي نو حالات به هم داسې وي. زما خیال دی چې په حکومت کې ناس خلکو لا په دې پوهېدل پکار دي چې دوی د اولس نوکران دي نه چې حکمرانان. نو لومبی خو ورله خپل رویه بدول پکار دي. بل دا چې کله هم په ملک کې مظاهرې کیږي نو په معاشي لحاظ سره ملک ته ډیر نقصان رسی او اسلام آباد کې روانو درنو له وجې ملک ته په معاشي توګه زیان رسیدلی دی. د سټاک ایکسچینج حالت د ټولو په وړاندې دی. اصولا داسې پکار دي چې مظاهره کوونکو د پاره د ملک په هر لوی ښار کې یو پارک جوړ کړي شي او هغه ځای کې د مظاهرې کوي او حکومت له پکار دي چې د مظاهرچیانو مطالبه په غور سره ووري او د دې حل روباسي.
د یادونې دا چې د موجوده سیاسي صورتحال په وجه د چین صدر د پاکستان خپل دوره ځنډولې ده او حکومتي چارواکو تر مخه په دغه دوره کې د 44 ارب ډالرو منصوبې لاسلیک کې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړو د تیرې میاشتې په پای کې خپل استعفاګانې د اسمبلی له سپیکر ایاز صادق سره جمع کړې وې خو لا هم د نوموړي لخوا منظور کړل شوې نه دي. دا چې دغه استعفاګانې منظور شي نو د خیبر پختونخوا خلک او د دې صوبې حکومت به په څه ډول اغېزمن شي؟ پاړه له پیښوره د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک مشال رډیو ته ویل چې د تحریک انصاف لخوا اسلام آباد کې روان احتجاج لوجي خیبر پختونخوا ته ډیر زیان رسیدل دی، او کچره په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړو استفاګانې منظور کړي شي نو تر ټولو زیات بد اغیز به په خیبر پختونخوا وي، ځکه چې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی زیاتره غړي لدی صوبې کامیاب شوې دي.
صوبایي حکومت چې نو هغه توجه چونکی هغه طرف ته دی او د صوبې طرف ته عملا توجه نشته، نو د دې په نتیجه کې خضروري خبره ده چې که دغه کفاجانې واقعي راځي او هغې نه بس انتخابات کېږي نو هغې کې به هم درې څلور میاشتې لګي، نو ضروري خبره ده چې ټول ترقیاتي کارونه به هغه رنګې نه کېږي که نه، نو ضروري خبره ده چې نقصان خو به رسي.
خو په خیبر پختونخوا کې په سیاسي چارو باندې کار کوونکي خبریال دلاور جان وایي چې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړو د استفاګانو منظورېدو امکان ډېر کم دی.
ولس خو آلریډي متاثر دی، ځکه که تاسو وګورئ استفادانې خو هغوی ورکوي، هغه یو طرف ته خبره ده، خو دا حکومت ته دې صوبې نشته تقریبا د پنځه ورځو نه کل نه چا درنه شروع شوې ده، او کومو چې استفادانې ورکوي زمانه خیال کېږي چې دا استفادانې فلحال پورې منظور شي، ځکه که د حکومت او دا پی ټی آی چې کوم مذاکرات روان دي که دا کامیاب شي زمانه خیال کېږي دا استفادانې به وشي.
په دې باب له مو چې کله د نوخار څخه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد سراج څخه وپوښتل نو د هغه وینا وه سوارلسم اگست راه سے پہ اسلام آباد کے تحریک انصاف روان احتجاج کی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وزیرانو او د صوبائی اسمبلی غړو مسلسل گڑون پسوبا بد اغیز غرزول دے، او کچرے تحریک انصاف د قومی اسمبلی د غړو استفاگان منظور کړي شوی نو پسوبا کے بعد د قومی اسمبلی په ولسو سیټونو باندې دوباره ټاکنو سره نیخ پنیغه ولس متاثر کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو، یو رویشیا جرنال په پاکستان کې روان سیاسي بحران پاړه یو مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې وزیر اعظم نواز شریف بریالی شوی او د پوز د سی سی ماتې خوړلې ده. د لیکنې تر مخه د دې سی سی په ناکامه کولو کې لوی رول په خپل د تحریک انصاف مشر عمران خان لوبولې ده. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز اوروي.
یورو ایشیا جورنال لیکي په پاکستان کې د حکومت ضد احتجاج په لړ کې په تیرو څو ورځو کې عجیبه غوندي حالات رامنځته شوي دي. جورنال لیکي یو ځل داسې ښکارېده چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې موجود ولسي حکومت به پای ته ورسیږي، خو زورور پاوځ پر شا سو او حالات بیرته پر بل مخ واوښتل. د جورنال په لیکنه له 2008 کال راهیسې دا دویم ځل دی چې پاکستانی پوځ د ولسي حکومت د لری کولو په چل کې پاتې راغلی دی. د ولسي حکومت د ډنګولو لومړۍ هڅه په 2012 کال کې د میموګیټ په پلمه سوې وه چې بدنامه سوې او ناکامه سوې وه. جورنال زیاتوي چې له میاشتو راهیسې داسې ښکارېده چې د وزیر اعظم نواز شریف واک به دومره راټیټ کړل سي لکه د یو ښاروالۍ د مشر، خو نواز شریف د دې پر ضد بریالی سوی دی. وزیر اعظم نواز شریف ته د لری کولو ګواښ کوونکو عمران خان او طاهر القادری زور ختم سوی، او هغوی اوس په دې لټه کې دي چې پر یو طریقه ځان خلاص کړي. یورو ایشیا جورنال لیکي په پاکستان کې دا سیاسي بحران دومره نه و لکه څومره چې به د دې ملک ای ټی وی چینلونو ښکاره کاوه. نواز شریف هغه څه ونه کړل د کوم څه چې اټکل کېده، یعنی هغه د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار ونه خسته، بلکې نموړي هغه څه وکړل چې تمه نه کېده، یعنی له استعفا پرته د هغوی ټولې غوښتنې ومنلې. په مقاله کې راغلی چې د ټي وي چینلونو په مرسته د انقلاب راوستلو هڅه هغه وخت لا ناکامه شوې وه چې د عمران خان او طاهر القادری له هیلو سره سم خلکو څو ته راونه وتل. د اسلام آباد له یو شمیر خلکو پرته په نور ټول پاکستان کې خلکو د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج له پامه وغورځاوه او خپلو کارونو ته ولاړل. د دې ترڅنګ ټول سیاسي ګوندونه د دسیسه کوونکو پر ضد له وزیر اعظم نواز شریف سره ودرېدل، خو تر ټولو چې مهم کار چا وکړ هغه جاوید هاشمی و. د تحریک انصاف مشر جاوید هاشمی وویل چې عمران خان له بیج لرونکو څخه لارښوونې ترلاسه کوي چې معنا یې د پاکستان پوځو. د لیکوال په خبره د جاوید هاشمی دې څرګندونو په پاکستان کې د جمهوري نظام پر ضد جوړ شوی ټول چل ناکامه کړ.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې میشت مذهبي لګکای وغړي وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي مونږ د دې خاورې اوسیدونکو او باید تحفظ راته راکړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د تیر شنبې په ورځ هم نامعلومو وسلوالو په پیښور کې یو سکھ دکاندار وواژه. د مذهبي لګکای ته د ورپېښو ستونزو د هغوی د واري لپاره د حکومتي هلو ځلو په اړه زما همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د مجموعي بدامنۍ په لړ کې د مذهبي لږکیو غړي هم پنه شکیږي، خو په دې وروستیو کې دا لړۍ په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې ډېره تونده سوې ده. په پېښور کې د میشتي سکھ ټولنې یو غړی چورنجیت سنگ وایي پاکستان لا نه و جوړ سوی چې د دوی مشران پر دې خاوره آباد و. چورنجیت سنگ زیاتوي چې دوی له چا سره زیاتی نه کوي، نو بیا ولې د دوی خپلوان وژل کیږي؟
ما تا مور نن سحر هم جړلې دي، هغه ما تا دا ویلې دي چې تاسو کاروبار ته مزه او نو سو پورې به نه ځو، نن به نه ځو، سبا به نه ځو، بل سبا به نه ځو، بچی دي، کور دی، خرچی دي. مونږ پښتانه یو، د اورګزی ایجنسۍ نه زموږ خلک تعلق ساتي، د کوروم ایجنسۍ نه تعلق ساتي چې مونږ سره کوم ظلم کیږي. مونږ حکومت پاکستان ته دا اپیل دی چې د دې خبرې د مخنیوي وکړي شي.
په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره د کارکونکو غورزنګ مشر هارون سربدیال په پاکستان او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې مذهبي لږکیو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به یې یوازې حقونه تر پښو لاندې کېدل، اوس یې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
مونږ دلته اوس ډېر غیر محفوظ شو، نور حقوق دینه مخکې به غصب کېده، خو اوس خو چې دی زموږ ژوند ته خطره پېښه شوه او زموږ د خلکو پی در پی چې دی هغه ټارګېټ کېدین کېږي. خو افسوس کوو چې پاکستان کې زموږ چې کوم آئینی ادارې دي یا سیاسي ادارې دي یا مذهبي تنظیمونه دي یا د هغوی ادارې دي، هغه خلوصي نیت سره چې دی نه خو مونږ قبلی او نه چې دی زموږ د حقوق تحفظ کوي.
هارون سربدیال وویل چې دی له یو ګوند سره هم تعلق نه لري، خو د ده په وینا د اومی نېشنل ګوند حکومت په دې شو چې مشرانو به یې لږ تر لږه په هر غم کې له دوی سره ګډون کاوه. هارون سربدیال زیاته کړه چې د تحریک انصاف اوسنی حکومت د دوی هیڅ تپوس نه کوي. د چورنجیت سنگ او هارون سربدیال اندېښنې او غوښتنې مې د مذهبي لږکیو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د سلاکار سردار سورن سنگ مخې ته کښې شوې. سردار سورن سنگ وویل په دې کې شک نسته چې سیکان، هندوان او ټولې مذهبي لږکۍ له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سردار سورن سنگ په وینا دوی به په راتلونکو څو ورځو کې د ننه د دې ستونزې د هوارې لپاره د لوړپوړو چارواکو یو غونډه کوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې پر شیعهګانو، احمدیانو، عیسایانو، سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي لږکیو په څو بریدونو کې د دې ټولنو د ځینو مهمو مشرانو او سیاستوالو په ګډون په سلګونه کسان وژل شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پام کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن یو ځل بیا په کابل کې سره وګوري او د ملي وحدت حکومت پر اساساتو خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم پرون خبرداري ورکړل چې د ملي وحدت حکومت په اړه له سیال ټیم سره نننۍ خبرې نتیجه ورنه کړي نو دوی به خپل نوی دریځ اعلان کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا پر دواړو کاندیدانو غږ کړی چې د ملي وحدت حکومت په اړه خبرې ترې سمدستي بشپړې کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کی ورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو نتایج ډېر ژر اعلان شي، ګمان کېږي چې د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نننۍ کتنه ښایي وروستۍ وي. د اصلاحاتو او همپالنې ډله هیله څرګندوي چې په نننیو خبرو کې به یې سیاله ډله د ملي وحدت د حکومت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب شوې پریکړه ومني. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د تحول او تداوم له ډلې څخه د انعطاف غوښتنه وکړه.
هغه ګډه اعلامیه او توافقات چې د ښاغلي جان کیری په منځګړیتوب سي په افغانستان کې د ملي دولت جوړولو لپاره خپلو ژمنو ته وفادار پاتې سي.
معلومه نه ده چې دواړه کاندیدان به په نننۍ کتنه کې کومې موافقې ته ورسیږي کنه، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورمش په یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو غوښتل چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې بشپړې کړي څو نوی حکومت ډېر ژر په کار پیل وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې دا غوښتنه ښاغلي اوباما د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. بیان د اوباما له قوله لیکي چې دی وایي دا توافق به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډاډمنې او په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. د ملي وحدت د حکومت څرنګوالی لانجمنه مسله ده. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ټینګار کوي چې په هر راز خبرو کې تر ټولو مهم اصل د افغانستان اساسي قانون دی. د دې ټیم ویان صدیق پاتمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له خپل سیال ټیم څخه د اساسي قانون درناوی غواړي.
د مشروع ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د اساسي قانون په رڼا کې موافقې ته ورسیږي او د افغانانو لپاره سرګیجات او مشکلات پیدا نه کړي او د خلکو د رایې درناوی وکړي.
د عبدالله عبدالله د ټیم یو وایان تیره ورځ خبرداری ورکړ چې که یې په نننیو خبرو کې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپله راتلونکې پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. د ملي وحدت د حکومت په ترکیب کې تر ټولو زیاته لانجمنه مسله د اجرایه مشر مقام دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایه مشر لپاره پراخ صلاحیت او له هغې ډلې د کابینې مشري غواړي. خو د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف کار بولي.
د احمد تکل رپورټ مو ورېدو. د افغانستان په کونړ کې په سلګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د زر تر زر اعلانولو غوښتنه وکړه. دوی د ولسمشرۍ په دواړو نمندانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله غږ وکړل چې اعلانېدونکي نتیجې دې په ورن تندي ومني، ځکه چې دوی په خبره د انتخاباتو روانې لانجې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي حالت بدې اغېزې کړې دي. په اړه د روح الله انوري رپورټ اورو.
د دمکلی د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله صاحب الحق وویل ټول افغانانو په ځانګړي ډول د کونړ خلک په ډیرو سختو شرایطو کې د رایو مرکزونو ته تللي او خپلې رایې ور نومانته ورکړې دي. اوس چې ګوري په یو او بل نومي د رایو او قرباني او سپکاوی کېږي. د ټاکنو د پایلو ځنډ سره یې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
هغه پیدا چې بازار ته سودا پسې نه وي کله راوتلی بازار یې نه ولیدلی، هغه په دغه ډزو نه وینې ردلې راوتلی خپلې ریګانې ورکړي. موږ او تاسو د یو داسې احساس چې د افغانستان د جوړولو د اسلامي حکومت د راوستلو او د خلکو د ارمانونو د پوره کېدلو په خاطر باندې موږ تاسو سره ورکړه.
دوی د ټاکنو له دواړو کمیسیونونو او اوسني حکومت په کلکه غواړي چې د انتخاباتو نتایج زر اعلان کړي.
موږ د حکومت نه، موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه، موږ د شکایتو د کمیسیون نه د خپلو وینو چې هغه زموږ کوم ورونه پکې شهیدان شوي دي، کومې خویندې پکې شهیدان شوي، کوم ملي ځواکونه زموږ په ورونو کې خوښ شوي دي، زامل شوي دي، کومې پیسې چې زموږ د دې ملت په دغه انتخاباتو باندې لګېدلي دي، د انتخاباتو نه نتیجه موږ له باید لاس کې راکړي.
د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر حاجي سخي محمد وویل دوی په دې د پار رای ورکړي چې نن سبا چې خلکو کومې چوکۍ په زور لاندې کړي له هغوی به ولس خلاصوي.
مونږ ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ووټ داسې نه دی ورکلی چې زما پلار دی، زما د تره زوی دی، زما د کاکا زوی دی، زما پښتون دی، ما په دین دی ورکلی، ما په پوهې او په د هغې په دینداري او په تقوا او په هغه خدمت مانی چې مونږ سره کومې وعدې کړي په هغې ووټ ورکړی دی. که چېرته دا زمونږ پرې ومانی چا سره مصلحت وکړي مونږ ته بل او دا به یو شی دی، مونږ د دې په مقابل کې به قیام کوو.
په پای کې د حاجي غلام الله وقار لخوا د غونډې پریکړه لیکول وستل شو چې په کشنه او نارنجي خوځښتونه غندل شوي وو او یاد خوځښتونه یې د یو بل کورنی جنگ پیل بلل وو.
موږ د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو د اساسي قانون د حکمونو په رڼا کې چې زموږ ملي وثیقه ده کلک ملاتړ کوو. که د اساسي قانون په خلاف کوم سازش وشي موږ ته د منلو وړ نه دی. موږ به هیچ چا ته اجازه ورنه کړو چې د جهاد د مقدس کلمې افتخارات د خپل ځان شخصي حق وګڼي او په دې بلمزان مطرح او امتیازات ترلاسه کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د ټاکنو د پایلو د زر اعلان غوښتنه کیږي چې د انتخاباتو کمیسیونونو د بیا شمیرنې پروسه پای ته رسولې. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پلوین وایي که چیرته د انتخاباتو نتایج د سیاسي جوړجاړي وړاندې اعلان شي دوی ته د منلو وړ نه دي. خو خلک وایي باید سیاسیون له خپلو شخصي ګټو تیر شي، د دوی رایو ته دې احترام وکړي او د ټاکنو اعلانېدونکي پایلې دې په ورین تندي ومني څو روانه اوږده لانجه پای ته ورسیږي.
د روح الله انوري له دې رپورت سره اوریدونکو د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. له بوریوال کاکړه به لند خبرونه واورو.
په پاکستان کې د سیلابونو امزک شویدنې له امله د مړو شمېر 101 اتیا ته رسېدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې د زیات باران له کبله په کشمیر او ګلګت بلتستان اغېزمن شوی دی، خو تر ټولو زیات زیان په پنجاب کې رسېدلی دی. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سیلاب ځپلو د حالت تر لیدو وروسته د یکشنبې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستاني پوځ په ګډون یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارو له سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. د افغانستان د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ د امنیه کمانډان عبدالمناف تیر شپه له خپلو دوو ساتونکو سره یو ځای په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی دی. دا ځانمرګ برید تیر شپه شاوخوا 9 بجې شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو په اړه به خپل تګلاره د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. ولسمشر باراک اوباما دا اعلان د یکشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې امریکا خپل هوایي بریدونه د عراقي سنی میشتو سیمو ته هم وغځول. ټاکل شوې ده چې د عراق پارلمان نن د وزیر اعظم د نوماند هیدر علي بادی لخوا پر وړاندیز سبې کابینه رای واچوي. د پریکړه د عراق د پارلمان مشر سلیم الجبوري پرون اعلان کړ. د عراق د نوې کابینې جوړښت روسن نه دی په ډاګه شوی. او تم کېږي چې اروپایي ټولنه به نن د روسو پر ضد د بندیزونو څلورمه څپه هم عملي کړي. اروپایي ټولنه پر روس دا بندیزونه په اوکراین کې د دې هیواد د لاسوهنې له کبله لګوي. د دې بندیزونو منظوري د اروپایي ټولنې مشرانو د سپتمبر پر 5مه هغه مهال ورکړې وه کله چې دوی د برتانیا په ویلز کې د ناټو د سرمشریزي لپاره راغونډ شوي وو.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپل خبريال احمد الله اورو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې په خپل خطاب کې ویل چې میرانشاه، میرعلي، د تخیل او شوال په شمول د وزیرستان 80% نه زیات سیمې د طالب وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي، او چې کله پاتې سیمې هم د وسلوالو نه پاکې کړې شي نو متاثرین به بېد څه ځنډ نه خپل سیمو ته ولېږلې شي. ادارې لیکي چې پاکستان فوج په منصوبه بندۍ سره په شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړو او فضائي حملو د لارې د طالب وسلوالو یو شمېر ټیکانې باکړي. د وسلوالو په ضد عملیات ځکه هم ضروری شوی وو چې تر هغه غری ټول ملک ته ډیر زیان رسولې وو او ټول قام دا خوخه وا چې دا ناسور زر تر زر د جړړې نه ختم کړي شي. ادارې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو کمزوري کې دوه اثرات په ټول ملک کې محسوسيږي. د تر هغه غری کاروایان ډیر کمی شوی دي او وسلوالو له خوا سکیورټي ادارې په نخښه کول ورستو په ملک کې چې کومه د خوف فضا جوړ کړي شوی و هغه هم ختمه شوې ده. تر هغه غری لوج ټول ملک کې معیشت ډیر متاثر شوی وو او سرمایه‌کاران د مایوسه کېدو وروستو د نورو ملکونو مخه کړې وه. اداریا اخیره کلی کې چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن د کامیابی وروستو ملک کې چې په کم ځای کې هم د وسلوالو ټکانی دي نو د دې خاتمه طرف ته توجه ورکړې شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې حکومت پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ترمنځ مفاهمت لپاره د اپوزیشن ګوندونو سیاسي جرګې نه صرف درې وانو ډلو ترمنځ مسلسل رابطه قائم وساتله بلکې نورو سیاسي مشورولې سره هم مشاورت روان دي چې موجوده بحران ختم کړي شي. اداري لیک چې دا خبره هم د اطمینان وړ ده چې دوه ورځې وړاندې پارلمان په ګډ اجلاس کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز احسن ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی هم قابو اوموندلې شو، ځکه چې موجوده حالات د دې جوګه کېدې نه شو چې یو نوی بحران مخې ته راغلی وي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دا وخت د سیاسي جرګې کوششونه نتیجه خیز جوړولو ضرورت دی. په موجوده نظام د اولس اعتماد مستحکم کولو لپاره دا خبره واضحه کول پکار دي چې جمهوریت په ښه توګه د انتخاب بات کولو نوم دے.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو نیوز ویک مجلې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکې چې ولوجه د هیواد ته د چین د ولسمشر د سفر ځنډېدو او هفینګټن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له ګل ایاز اورو.
نیوزویک مجلې لیکلي چې د چین ولسمشر ژی جینګ پینګ پاکستان ته سفر د یوې نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی. مجلې د پاکستان د بارونو چارو وزارت د خبر پاڼې حواله ورکړي او لیکلي چې د پاکستان او چین حکومت په دې خبره سلا شوي چې په پاکستان کې موجوده سیاسي حالاتو له وجې د چین ولسمشر رسمي سفر وځنډول شي. د دغه وزارت په وینا د چین د ولسمشر سفر په اړه نوې نیټه به ډېر زر اعلان کړي. د نیوزویک مجلې په مقاله کې راغلي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک له اګست میاشتې 15 نیټې راسي د حکومت ضد احتجاجي ناسته کوي او په خپل دې غوښتنه کلک ولاړ دي چې وزیر اعظم نواز شریف دې استعفا ورکړي. په دې احتجاجي ناسته کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې درې کسان هم وژل شوي دي. مجلې لیکلي چې پرله پسې بیانبازي کیږي. وفاقي وزیران ادعا کوي چې د مظاهرو له وجې پاکستان ته د ځینو ملکونو د ورتلونکو ولسمشرانو دورې ځنډیدلې او هیواد ته د اربونو روپو نقصان رسیدلی دی. وفاقي حکومت د دې هر څه ذمہوار تحریک انصاف او عوامي تحریک ګڼي. وفاقي وزیر احسان اقبال په ټویټر به پڼه دعوه کوي چې د مظاهرو له وجې د یو کال هغه خواري په سین لاهو شو چې د اربونو روپو ترقیاتي کارون لپاره شوی و. بلخوا هانفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو له لانجې نه وسلوال طالبان ګټه پورته کوي. په افغانستان کې ناټو خپل ماموریت کموي او په دې حالاتو کې وسلوال د لویو بریدونو تیاری هم کوي. په مقاله کې راغلي چې ناټو په افغانستان کې د روان کال تر اخیره خپل جنگي مشن ختموي خو په لکشمیر کې فوجیان به د روزنې لپاره په دغه هیواد کې موجود وي. ناټو به افغان ملي اردو سره په مالی مرستو کې کمواله راولي چې بهرنو مرستو کې تر ټولو لوی کمې دي. ورسپانې لیکلي د ناټو لخوا په موجوده امنیتي حالاتو کې په بهرنیو مرستو کې کمواله افغان ولسته یو منفي پیغام ورکوي. حقیقت دا دی چې په افغانستان کې جګړه سخته شوې او بریدونه هم زیات شوي دي. ورسپانې لیکي چې په دې وروستو کې ناټو خپل هوایي موجودګي هم کمه کړې چې له وجې وسلوال طالبان توانېدلي چې لوی بریدونه وکړي. په مقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې په ولسی مرګ ژوبله کې بې ساري اضافه شوي. داسې رپورټونه هم دي چې افغان طالبانو ته د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو ډاډګیرنه هم ترلاسه شوې ده. هلته د پاکستان فوج په وزیرستان کې د وسلوالو پټنځایونو ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي. هافینګټن پوسټ ورسپانې د مقالې په پای کې لیکلي چې د افغانستان په اړه هیله په هغه صورت کې موجود ده چې په ورپېخو چیلنجونو قابو وموندل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اوریدونکو، د امریکا ولسمشر براک اوباما په پام کې لري چې د اسلامي دولت د وسلوارې ډلې پر وړاندې د متحدو ایالاتو ستراتیژي د را روانې چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. ښاغلی اوباما پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد خپل ستراتیژي په اعلان سره غواړي خپل هیوادوال ډاډمن کړي چې د ډلې تبا بالاخره ماتې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا جنگي الوتکو د عراق په انبار صوبه کې د حدیثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د داعش د وسلوالو پر مرکزونو بمباري وکړه. په دې اړه جزئیات د احمد تکل نورو.
اوباما د امریکا له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د داعش له وسلوالو سره د مبارزې ستراتیژي به له خپل خلکو سره شریک کړي او ډاډ به ورکړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه ممکنه ده. موږ د 1000 امریکایي سرتیرو د استولو په فکر کې نه یو. موږ به د نړیوال ائتلاف یو برخه ووسو. د عراقي او کوردي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو د ملاتړ لپاره به هوایي حمله وکړو. موږ به دوی ته د پلانونو په جوړولو کې مرسته وکړو څو دوی هغه سیمې بیرته ونیسي چې داعش ډلې ترې نیولې دي. ولسمشر اوباما د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا پاوځ پرون د عراق په انبار ولایت کې د حدیثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې چې عراقي ځواکونه یې کلا بند کړي دي بمباري وکړه. اوباما وویل امریکا غواړي چې د داعش ډلې وړتیا په تدریجي ډول کمه او بلاخره یې ماته کړي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون وویل چې دا بمباري د عراق د حکومت په غوښتنه شوې. د حدیثې بند له تیرې جون میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دی. هیګل حدیثه بند د عراق له مهمو تاسیساتو څخه وباله او ویې ویل په هغه صورت کې چې دا بند د اسلامي دولت د وسلوالو لاسته ورشي د جدي ورانی او ستر خطر باعث کېدای شي. له بلې خوا د عرب لیګ مشر د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد پوځي او سیاسي مقابله وکړي. نبیل العربي په قاهره کې په یو خبري غونډه کې وویل عربي هیوادونه له دې سرطاني او تروریستي ډلې سره د هر اړخیزې مقابلې لپاره باید یو څرګند او قاطع دریز خپل کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دا دی اکانومس مجلے پہ ولی کنک راغلی دا سی بری خیچ دا پاکستانی پوز جرنیلان دا نواز شریف دا حکومت پر زد دے و خطر پتوگا ہو درے گی دا لیکنے ترمخا دا پاکستان دا تیر وام انتخابات و خپلواک چارون کی دا عمران خان دا تورونا بے زائب بولی چگنے نواز شریف و گن دیے پا دا غٹاکنو کے درغلے کڑی وی دا دی لیکنے مہم برخیل اسرار علم مومند آورو
دی اکانومسٹ مجلہ لکھی کل چھ پ کال نو لسوا نہ نویم کے پوز د نواز شریف حکومت ختم کړو نو ردی هواد سرکاری ٹی وی په خپل کنټرول کې واخیستو خدا زل یې د نواز شریف په حکومت کې څو ورځې وړاندې د پی ٹی وی ودانې د مظاهره چانو لولقې څخه خلاص کړه بل خو هغه خلک ډیر فکرمند دي چا چې دا تمه لرله کچیر نواز شریف په حکومت کې راغله نو ردی هواد په سیاست کې به پوځي مداخلت ته د پای ټکی کیږي د مکلکون کې په خبره داسې ښکاري چې پوځي جنرالان بیا د نواز شریف لپاره خطر جوړیږي د سرکاری ټی وی په ودانۍ حمله د عمران خان او تر قادری مظاهره چانو کړې و دغه مظاهره چان د اګست 14 مې رئیس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف او په وروستیو انتخاباتو کې د ممکنه درغلې پر ضد احتجاجي ناسته کوي د اکونومیست مجله لیکي کڅه هم د تحریک انصاف مشر تور لګوي چې نواز شریف په انتخاباتو کې د درغلې او په کولو سره وزیر اعظم جوړ شوی خو ښکاری نه چې د انتخاباتو کوم خپلواک څارون کې له د سره متفق وي په مقاله کې راغلي چې د عمران خان د پلویانو لخوا په پی ټی وی د حمله هدف گڈوڈی رمخته کول وو چې دا رنگ پوز مداخله وکړي او نو شریف لخپل چوکۍ لري کړی عمران خان چې پخپل ویناو کې د کرکټ اصطلاحګانې کاروي لخپل پلویانو سره یې ژمنه کړې وه چې دریم امپایر با نو شریف په ویلین تلیږي همداراز که یو خوا مظاهره چان په پولیسو تشدد کوي نو بل خوا پوځیانو ته احترام ورکوي په مقاله کې راغلی دی د پوز مشر راحیل شریف چې د اگست په 28مه یې د عمران خان او طارق قادری سره ملاقات وکړو نو موړي د دوه خواو ترمنځ د کړکېج د ختمولو لپاره د منځګړي کردار د تر سره کولو وړاندیز وکړو همدارس بیا د اگست په 28مه عمران خان او طارق قادری خپل پلویانو ته ویل چې د وزیر اعظم په سرکاري استوګنځي حمله وکړي هلته د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښته وشوې چې په سبا باندې پوز په حکومت غږ وکړ چې په مظاهره چانو له تشدد ډډه وکړي په مقاله کې راغلی دی که څه هم پوز اوس په پاکستان کې مارشل لا نشي لګولی خو غواړي چې نواز شریف د دوی ایجنډا پر مخ بوزي ځکه چې د نواز شریف لخوا د هند سره د اړیکو په ښه کولو د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد مقدمې چلولو او د شخصي ټي وي جیو پر سر د پوز او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
او سوریدونکو وخت را رسیدلې چې ستونزې او سرکار خبرونه تاسو ته وړاندې کو دا ونه په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې د کاروندګرو خبرې اوري چې وایي د پاکستان سیاسي بحران له اقتصادي پلوه زیانمن کړی دي دا خبرونه زموږ همکار مجید بابر جوړوي
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د نن په خبرونه کې به واوري چې د سوات او ملکن د مټي منګلور کلام مدین بهرین او نورو زراعتي سیمو د سبزیانو میوو کروندګر وای چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د احتجاجي ناستو لامل ټوله لارې تړل شوې دي چې لامل یې د دوی د شلتالانو الوچو مڼو مټرو ټماټرو تیار بارونه خرابې دودي دغه کاروندګر وایي چې د عمران خان او طاهر القادری لخوا د تیرو 21 ورځو د احتجاج لوجي په راولپنډای کې د میوه او سبزیانو لوی منډي تړل شوې ده او د دوی په خبره کې د غلارې او منډي زر تر در خلاص نه شو نو دوی تبا په کروڑونو روپو زیان ورسی همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
گجرالی تو زمن گاڑی اتلا آگے بلا رہے کہ بس اوشی دو دو ورز یل دولا آگے جی مارکیٹ تو رسے دو 400-500 روپے بانی بشل دالو خرچے داغا بس 150 روپے خرچ کے دے
درنو پوجا سیلا پوجا زم په باغونو غټ اثر پرې وته چې یو کریټ په پدرینیم سو خرڅې دو هغه دی وجه 2500 لا 200 لراغه
خپل خلکو د پاره خو زه کوشش کوم ان شاء الله چې سیم سیب سره ملاو شم او په دې حواله دا غو چې څه قرضو او د دې د کم توانونه چې شوي دي چې دوبای حکومت د دې په حواله څه فیصله کوي ان شاء الله نو برپور زه به ورسره د دې لپاره منډه هم کوم.
د منګلور مټي منګوري کلام او د خوښه نورو سیمو کروندګورو سره زمونږ همکار نیاز احمد خان د هغوی پستونو خبري کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
د سواد زمیداران وایي چې دا وخت په سواد کې یو شمېر میوې چې پکې سیوان شلتالان الوچه او دغه رنګه د یخو سیمو سبزیانې چې پکې مټر ټیپر الوګان او یو شمېر نورې سبزیانې کیږي او هر کال دغه سبزیانې او میوې دوی ته ښه کاروبار ورکوي ولې د پرله پسې احتجاجونو او لارو بندیز له وجې د سواد لې په زرګونو زمیداران او سبزیانو میوه کاروبار سره تړلې خلق د مالی مشکلاتو او تاوانونو څخه مخ دي. زی زمیداران وایي چې دوی ته په باغونو کې میوه پاتې دي او ښه کیږي ځکه چې د درنو او بیا په مقامی توګه احتجاجونو لوجه لارې بند دي. په دغه کې یو تن بخشیرالی چې په باغونو کې مالونه اخلي او خرڅوي وایي
ترني دي خلک به یې کې پړیان مالونه نه اخلي تیری نه نه لی بل ګاډي لیټ کیږي رسی نه مارکیټ ته دغه کو مارکیټ ته ګاډي لیږي شل زر روپۍ کرای یا 45000 روپۍ کرای باندې نزی لکه پساویږي کنه گجروالی ته زمون ګاډي ته هغه بلاره کې پساو شو دوه ورځې ته ولاړ هغه چې مارکیټ ته ورسید 4-500 روپۍ باندې بشل دالو خرڅې داغه پسې 150 روپۍ خرچ کړي دغه شان دې په سلابات ته زمونږ سومره ګاډي ته دا هغه سرشي دي درنو دوجي هغه مطلب درې چلته کې رسیدلی نو کو 3-400 روپۍ په کارټن خرڅېدنه هغه پسې 150 روپۍ باندې خرچ شوی دی.
د باغونو یو مالک سلیمان وای چې ټول کال مهنت وکړي او د میوه په خصمانه په لکونو روپۍ خرج کړي او دغه لپاره قرضې هم وکړي ولې سخت کال دوی کاروبار ته لوی زیان رسیدلی دی.
زما خپل باغونه دي او د املکو د قوبانو د الوچو د شلتالانو کله چې دا حالات خراب شو د دې حالات خرابېدو په وجه باندې درنو په وجه سیلاب په وجه زموږ په باغونو غټ اثر پرېوتو چې یو کریټ په 3500 خرڅېدو هغه د دې وجه 2500 لا 200 لا راغې دغې وجه موږ په باغونو کې میوې پاتې کړې په پاتې کېدو وجه باندې باغونو میوې خرابې شوې.
د سبزو په منډه کې کارکونکي کاروباري تن الله وای چې نه صرف د سواد سبزیانې او میوې متاثر دي بلکې د پنجاب او نورو سیمو څخه راغوښتلي سبزیانې او میوې هم متاثر دي.
کم شی چې به موږ د هغه ځای نه راوړو په 300 روپۍ د هغې کرې مثال انګور شو سیب شو انار شو نو هغه دلته 300 روپۍ رارسي 300 دلته خرڅېږي لکه خپلې خرچې هم نه پوره کوي او د دې ځای نه چې کم زموږ شلتالو ځي یا ناشپاتی ځي یا نور سیزونه ځي نو د هغې هم خرچې هلته نه پوره کوي ځکه چې ملکي حالات سد او سیلاب د وجې سر دي درنو د وجې حالات ټول لگا ګډ وډ دي تقریبا کم از کم زموږ په کاروبار باندې د نیمې نه زیات اثر غورځېدلی دی. نقصان نه دي په مخه نقصان نه دي لکه مثال دا غزه نه زمیندار غریب سره وړي هغه جوړي کړه دې غاډي سوګلاټ شي هغه تم دا پیسې پورا خرچې پورا کیږي او سودا لگا مقصد در رسو شي هغه اسی.
د سواد کاروباری اتحادیې مشر عبدالرحیم خان وای چې په ملک کې د سیاسي اړی غړی لوجی کاروبار په لوی کچ متاثر دی.
زه په خپل د محسوسوم چې کاروبار د ټریفیک د نظام په جمانه د ډینو په جمانه د ټریلو په جمانه هغه دونه خراب شوی دی چې نن 50% اشیاء خوراک په مارکیټ کې اویلیبل دي او 50% اشیاء خوراک چې ګنه په مارکیټ کې نایاب دي دا غي په جمانه د موږ د بزنسمنو خلکو کم سرکل چې کم دی کم د بزنس هغه مومنت چې کیږي چې لین دین چې سیتوي هغه د یو پوجا ډیر بوري متاثر شوی.
د سواد کاروباری طبقه وای چې یو اړخته په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرو او بلخوا دغه لوجه په مقامی توګه بیا بیا جلسې جلوسونو د دوی کاروبار سخت متاثر کړی دی چې لوجه د سیمې د خلکو په کروڑ روپۍ زیان شوی او د دې ترڅنګ په لوی پیمانه خوراکي شیان ضایع شول.
د سواد او ملکند کروندګرو د غستونځمې د سواد نه د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي سلیم الرحمن مخې ته کې خوده او په سر کې می ترې وپوښتل چې سلیم الرحمن صاحب په خاصه توګه باندې کالام او استاد د سیمې د مټي یو شمیر خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی د شلتالانو چې کم فصلو هغه د لارو د بندیدو د وجنا په پندای کې غټه لوی منډي دا د هغه د بندیدو د وجنا د دوی غټ فصل تباہ کیږي دوی قرضونه غستې دي نو داسې پروګرام شته چې یره صوبایي حکومت په دې لړ کې د دې زمیدارانو پر اتلون کې وخت کې استمرشته وکي
تاسو چې کم دا مسله راپېخ کړئ چې دا د دې نه زمخ کوم خبر شې ما بل ورځ په اسلام آباد کې هم د دې واقعیتونو خبر شې د سواد په حواله سره د کسانانو او د دوی د کوم تاوانونه چې موږ
د سبزیانو د فروټ او د دې په والا نو ما خو د سی ام صاحب سره خپل لاس رابطه نه ده شي جي ځکه په دې درنه کې او په دغه کې زموږ ملاقات لږ ګران ونه کشي خو کوشش کوو لارې خو چې کولای دي لارې خو تیسه مسله نشته ځکه ټولې لارې خو صرف په اسلام آباد کې بندې دي نور روډ خو مین روډ چې دی خو کولاو دی خو که پینډۍ کې دېسته دغه دغه باته نشته پته او د خپل خلکو لپاره خو زه کوشش کوم ان شاء الله چې سیم صاحب سره ملاو شم او پدې والا دا غو چې سر د غړي د قرضو او د دې د کم توانونو چې شي دي چې صوبایي حکومت د دې په والا څه فیصله کوي ان شاء الله نو برپور زه به سره د دې لپاره منډه هم کوم کوشش کوم کوم چې زمونږ خدای اخیری زمونږ د وطن دي زمونږ د خلکو دغه اثر به سره یو اسیم دې چې بدل شي او دغه دي
بل سلیم رحمان صاحب دوی دا وایي چې یاره د دې د سامانونو د دې د میوو د سبزو غټه منډي په پینډا کې ده او د درنو د وژن ستاسو د درنو د وژن ستاسو ول حکومت هم ده ستاسو درنو د وژن د غلارې بندې دي پولیس د دوی ټرکونه د دوی د مال وړونکو گاډي نه پریدي
نو ما خو جی ستاسو ته وایم چې دا درنه چې نه خو په اسلام آباد کې د پرېډ زون په ایریا کې دا او نور اسلام آباد هم چې دا غیر ریډ زون نه لګ بار شي نو ټول ژوند روان دی ټیک ټاک ته هیڅ مسلې نشته د پینډۍ ما ته اوس پته نشته چې چاغې منډای ولې بند کړی دا یا څه مسله ده د دې په حواله سره به سی ام صاحب سره خصوصي ملاقات په کوم پدې والا او تپوس پته کوم چې پنجاب حکومت سره چا سره رابطه وکړي چې کم از کم د زمونږ ټاکونو دا کم توانونه چې شي د دې خو د مخنیوي وکړي
بل سلیم رحمان صاحب دغه زمیداران دام وایي چې که حکومت د دوی نه د دوی دا تیار مال تیار سبزیانې تیار فروټ دا واخلي او دوی سره ډیر ځایونه شته چې هغه کې دا سیف کولای شي نو د دوی ډیر تاوان نه بدی بچي نو دا سې کوم خبره تاسو کسي هم سره کوي
سبا ان شاء الله جی دا سی ام صاحب سره سبا یا بل سبا دا خبر به سره کوم ان شاء الله جی که زمون سره کول سٹوریج دي چې پای کی دي دا سامان دا میوه دا فروټ دا ولا دغه کی په کول سٹوریج کې کدی سه اویلیبل په نوخار کې امردان کې کمز کی یا په خور کې دا ان شاء الله تعالی د دوی سره برپور ته اون کو زمون غریبانا نه جزان خلق ته د دوی لپاره مونږ دی کی کوشش کو او چې زما مسونه کیږي نه زده خپل علاقې او د خلکو خدمت ته حضور د حکومت جی او سی ام صاحب سره به خصوصي دا تاسو په ساته دا خبره برته مو کوم او د نور رسالت په واره سره مو کوم
ها بل سلیم رحمان صاحب د خلق دا هم وی چیرې دوی ته کوم د یا وړو بانکونو وړې قرضې ورکړي وي یا عام خلکو قرضې ورکړي وي نو آیا که د دوی دا دومره نقصانونه وشي نو تاسو کولای شئ چې په راتلونکو وختونو کې حکومت دې سره مرستي وکړي
دا خو چې ما ته ساندازه نشته چې خو دغه به زه خبره کوم سی ام صاحب سره جینا ما ته په خپل ساندازه نه کېږي چې د بانکونو د قرضو به څه پروسیجر وي چې دا ورته معاف کولای شي او کمی پکې کولای شي یا څه مسله کولای شي ان شاء الله دا ټولې مسلې چې کمی دي دا به زه وړاندې کوم د خپل چیف منسټر په مخ کې او د نورو مشرانو په مخ کې هغه ته به زه دا خبره اکرام چې دغه شنتي د درنو د لاسه زمونږ د خلکو دا تاوانونه او دا نقصانونه وشونه تاسو په دې اخلاص سره دغه کوئ زمونږ مدد کوئ
بل آیا تاسو په دې درنه کې دا هم یو موضوع راغستی شئ چې را د دې درنو د وجنه د سواد د خلکو یا په خاص توګه د شمالي وزیرستان د خلکو تاسو د سیمې د خلکو هغه حکومت نخکاری په صوبه کې نو دا څه کولای شي چې را د حکومت خو کم از کم خپل اکټیویټي شروع کړي
یاره چې تاسو خو سم سلام ته نشته خکاری زکه چې سی ام سی پروژي او راځي د پیښور ته یو بیا ما حمله راځي خو د ورځې په خپل افیس کې او د ما حمله بیا راځي او واپس درنه ته د خان صاحب سره ولاړی تاسو خو نه راځي هغه ټوټه دي شی پرې خو د تاسو خو پرې خو نه شي ټول کارونه هر څه به ډب شي دا خو نو ما ته نه کاری چې دا خبره صحیح ده تاسو روزه اتفاق نه کوم
بل د خلکو سره کدا مسلې د چې هغه د ټول کال دی ته په انتظاري نو آیا تاسو کسي هم څه دایو مشوره ورکړي چې دغه خلکو ته دغه آفت زده قرار کی دا غوې ارسه تباکیږي او هغه ته پراتونکو وختونو کې د سر مالی مرسته وشي
دا خبره کوم ولې چې ان شاء الله د سی ام صاحب سره به دا خبره کومه د خپل صوبایي حکومت سره خپل مشرانو سره چې دا زمونږ علاقه په زده قرار کې ځکه چې د خلکو ډېر توانونه مو شو د دې پټې درنو په وجه باندې نه کې پټې اخلو د صوبایي حکومت سره خصوصي اقامت جاری کې نړۍ په زمونږ لپاره سودمن دي نه پټې والے به سره خبره کوم ان شاء الله
بل عمران خان ته دا خبره وکړي چې د دې درنې د وجنه د حکومت او د پی ټی آی د منس د دې ډډ لاک د وجنه خاصه توګه باندې خیبر پختونخوا چې د ترکیه په تلو روانه شوی او ستاسو سیمه سوات هغه رو رو پاتې کیږي دا غدي خلک خپکیږي.
خان صاحب سره خدا خبره ځکه نه شو کولای چې هغه خو لیکیا هم د خلکو لپاره دی، د پاکستان د عوام لپاره دی، د خلکو لپاره دی چې د دوی د مسلې ختمولو لپاره دا خو د دې درنې د لاسه کې لږ شل ورځې یا میاشت نقصان یا تاوان وشي، خو مستقبل به ښه انشاءالله. دا کم دغه ځالې ځلې چې شروع کړي دي خان صاحب خو د دې خلکو لپاره دي چې د پاکستان د عوام ژوند ښه شي. دا کمې سختې چې موږ تېرې کړي 66 کاله 68 کاله موږ دا کمې سختې او دغه تېرې کړي د دوو خاندانونو د دوو خلکو د دوو پارټیانو حکومت په پاکستان کې ځي او راځي او بیا پکې فوج راشي. نو خان صاحب هم د دغې د ختمول لپاره راوتی دی چې دا نه پاکستان چې هغه نه پاکستان نور څه مطلب نه دی، خو دا وایي چې دا زاړه خلک چې کم دي چې د زړو چې کم پاکستان تباه کړی دی، دا کم نقصانونه کمې غویمې او کم دغه چې وشوې په پاکستان کې لوټ مار چې وشو د دغې د بچ کولو دپاره راوتی دی، که نه نور خو د هغه څه ذاتي څه شوق پکې نشته دي.
نه سلیم رحمان صاحب، په خاصه توګه ستاسو د حلقې د زمینداران وایي چې زمونږ په دې وخت مسله د نواز شریف استعفا نه ده، بلکې زمونږ د شلتالانو باغونه دي، زمونږ میوې دي، زمونږ سبزی دي.
بالکل جی، ما ته پته ده چې دا په دې والا څه خبر شوې نه، ما زما سره خلکو رابطې هم کړي دي او د دې به ورسره زه د خپل د صوبایي حکومت رابطم کوم چې په دې اخلا د دیو څه خیر خیګړو کې د دیو سره چې کم تاوانونه شي د پاغې کور سره لاس وکي. نو ان شاء الله نور خو کدا تاوانونه دا خو ګورې چې د قربانیان او دغه خلک ورکې نه داغه په سیله کې سمیلاو شي کنه، چې دوه قرباني زمون خلک نشي ورکولای چې د شلتالانو او دغه د یو موسم دا خو بس اخرانه سیزن دی، اخرانه بالکل فروټ پاتې دي کنه دي زمون د شلتالانو دغه د دې خلکو د پاره لګیاله. نور د عمران خان پکې څه شوخ دی هم د دې خلکو د پاره، د دوی ژوند د پاره، ټیک کول د پاره، نک دونه سخت هم نشي تیرولای زمونږ خلک. نو بیا خو په مفکره چې عمران خان اړو قلار شي د پاکستان د خلکو د چې څنګه ژوند نشي تیرای دي تیرای دي.
بل سلیم رحمان صاحب، تاسو دا وخت اسلام آباد کې، پرویز خټک صاحب هم اسلام آباد کې دی، عمران خان صاحب هم اسلام آباد کې دی، تاسو نور وزیرانم، نو دا ښه موقع ده چې تاسو دغه خبره غوي ته وړاندې کړئ. تاسو به داسې کوئ؟
بالکل ان شاء الله جی، ان شاء الله جی، بل زه کوشش کوم چې زه به اوس ورشم یو کی پی او سب ورزما چیف منیسټر سره هم دغه کومه رابطه کوم چې دا سره زه ملاقات وکم. نو دا خطوره خبره تاسو کوم ویلې ماته ان شاء الله نه پدې باندې به زه سره باس کوم او کوشش وکړم چې دې کې سره منګل خدمت وکړم چې زه خپل خپل.
اوریدونکو، داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوغوې ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیز ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
وترکمه بزماوی د هجران سدا جگړه پخلا شي